السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به ووري چې نن د شانګهای سازمان د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. ویل شوي چې په نننیو بحثونو کې به ډیر تمرکز د افغانستان پر اړوندو مسئلو وي. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. استرالیا خپله یوه تجربه کاره ډیپلوماته امیندا مک ګریګور د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکله. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینسی ونګ پرون په یو بیان کې دغه خبر ورکړ. مک ګریګور به د افغانستان لپاره د استرالیا د پخواني استازي ګلن میلز په ځای د دادند مخته وړي. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی چې اغلی مک ګریګور به له قطر کار کوي او له هغه هیوادو سره به په تماس کې وي چې پر طالبانو فشار راولي چې بشري حقونه رعایت کړي. مک ګریګور پخوا د استرالیا د کاناډا او لبنان په سفارتونو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی او د استرالیا د حکومت د صدر اعظم او کابینې جکپورې سلاکار پاتې شوی دی. د استرالیا د دفاع په وزارت کې هم د کار تجربه لري. د طالبانو عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د امان الله خان ښارګوټی په غیر قانوني ډول پر دولتي ځمکه جوړ شوی دی. دا ښارګوټی په 1550 جریبه ځمکه د جمهوري نظام په وخت د پغمان په قرابل کلي کې ودان شوی دی. د طالبانو د ځمکو قضیو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې د دې ښارګوټي د ځمکې د مصادرې حکم وکړ، خو تر اوسه دا خبره نه ده واضح شوې چې په دې ښارګوټي کې چې کوم خلکو په خپلو پیسو ځمکه اخیستې ده او کورونه ودان کړي دي له هغوی سره به څه کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په څلورو زونونو کې د ځمکو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سره تر لیدو وروسته د دواړو هیوادو د ګډې تجارتي خونې پر جوړېدو سلا وکړه. د بختر اجانس د راپور له مخې نورالدین عزیزی د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال جمشید خواجه یوف سره د تجارتي ترانزیتي د افغانستان د ریل پټلۍ او د ازبکستان سره او د ازبکستان له سرخان سیمې تر پل خمري پورې د برېښنا د لیک په تړاو خبرې وکړې. عزیزی او ورسره پلاوی د سیشمې پر ورځ تاشکان ته تللی وو. له نږدې درې کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د ازبکستان له اوسنیو چارواکو سره یې اړیکې ښې دي، خو د ازبکستان په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د پاکستان د سنا د پخواني غړي هدایت الله خان په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د پاکستانی پولیسو په وینا دا چاودنه پرون هغه وخت وشوه چې هدایت الله خان د باجوړ د مډول سیمې ته په موټر کې روان وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویلي دي چې په دې چاودنه کې لاس نه لري. هدایت الله خان د خیبر پښتونخوا د پخواني گورنر شوکت الله خان ورور، 2012 کال تر 2014 پورې د پاکستان د سنا غړی وو. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې سبا تر نیمه پایلو به مخکې اسپانیا له جرمنی او پرتګال له فرانسې سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال اتلولۍ لوبې د جون په 14 په جرمنی کې د 24 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوی وي چې دوهم پړاو یې د 14 لوبډلو ترمنځ د سې شنبې په ورځ بشپړ شو. اوس اته لوبډلې سیالۍ ته سره پاتې دي. د دې لوبو پای لوبه به د جولای په 14 ترسره شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه اوریدلی شئ، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به لومړی دا راپور واخلو چې نن د شانګهای سازمان د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په راپورونو کې راغلي چې په نننیو بحثونو کې به تر ډیره هغه مسئلې یادیږي چې له افغانستان سره تړاو لري. دا چې دا مسئلې څه شی دي، تفصیل به له احمد شیبره واورو.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د سیمې امنیت او ثبات د اجنډا په سر کې دی. همدارس په دې غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې نن دوهمه ده، له مخدر موادو سره د مبارزې پر مسله خبرې وشي. د شانګهای د سازمان اکثر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش، القاعده او بیا شمیر نورو تروریستي ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستانه دوی ته تریاک او هیروین قاچاق شي. د شانګهای دا سرمشیزه نږدې دوه اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ د دفتر مشر روزا اوتنبایووه په خپل راپور کې وویل چې له افغانستانه خپاره شوي تروریزم افراطیت هیوادونه اندېښمن کړي دي چې په دې برخه کې او له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې پراخو همکاریو ته اړتیا شته. د شانګهای سازمان اکثر غړي هیوادونه د داعش خراسان څنګه تروریستي فعالیتونو ته اندېښمن دي. د ډلې نږدې درې میاشتې مخکې ماسکو ته څیرمه پر یوه حال د برید پر مهال 144 کسان ووژل او د دې سازمان په بل غړي هیواد ایران کې د جنوري په درېیمه د 14 په ترڅ کې تر 100 د ډېرو کسانو ژوند واخیست. د شانګهای د همکاري سازمان د 2001 کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تأسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی دی او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان د دغو غړیو ترڅنګ د قطر او سعودي عربستان او ترکیې په ګډون 14 شریکان لري. د شانګهای د مشرانو په نننۍ غونډه کې به د قزاقي سرچینو په وینا دا مسله وڅېړل شي چې څرنګه د راتلونکو دریو کلونو په مخه په سیمه کې د ترهګرۍ، افراطیت او بیلتون پالنې سره مبارزه کیدای شي او تر 2019 کال پورې څرنګه د مخدر موادو پر ضد ستراتیژي جوړېدای شي.
و مو ریدل چې د شانګهای د سازمان په سرمشریزه کې نن په دوهمه او وروستۍ ورځ د افغانستان مسالې څېړل کیږي. د شانګهای د سازمان غونډه په استانا کې پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جینپینګ لخوا پرانستل شو. د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنه د افغانستان امنیتي وضعیت ده او دوی وایي چې په افغانستان کې د داعش په څیر نړیواله ترهګرۍ ډلې شته، هغه اندېښنې چې په خاطر دې د طالبانو حکومت رد کړي. نړیوال او د سیمې هیوادونه دغه راز د طالبانو غواړي چې د خزو د حقونو مسأله جدي ونیسي او د خزو د تعلیم او کار حقونه ورکړي، خو طالبان بیا دغه حقونه کورنۍ موضوع بولي او لنړیواله غواړي چې پر دوی د پدې مسأله کې فشار نه راوړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوه په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د جولای په درېمه په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د انجونو د زده کړو او د خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله او وی ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالی روزمری ډیکارلو ویلي د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده زیاته کړه. مجاهد وویل دوی خپل د کورنۍ ننګونو د حل پلاټه کیدی. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالی او د دوه درې میناستي مشر روزماری ډیکارلو د سیشن به پورس افغان ښځو د مدني ټولنې له استازو سره تر ناستې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته په کتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولې دي. له زده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د ښځو او انجونو له اساسي حقونو د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. له دې ډلې دوه انجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت هغه کسان دي چې دوی په خپله د ستونزو رامنځته کړې نو ځکه د حل لارې په لټه کې نه دي. که چېرې دوی غوښتل چې نجونې درسونه ووایي نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درس ویلو په وړاندې به یې موانع نه رامنځته کول.
طالبان موجود تصمیم دخترا را په اجګیري گرفتن. طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وی چې یا موږ په رسمیت وپیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زکړه بندو.
د طالبانو د حکومت ویان چې د چهارشنبه په ورځ د دوه درې میناستي په اړه معلومات ورکول د غونډې له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته کړه چې د دې ناستي په څنډه کې د چلیر ویس هیوادونو له استازو سره جلا ناستی کړی دی. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا او ګوانتانامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړی دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپلو دوو وګړو د ده په خبره په امریکا او ګوانتانامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشي کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنکړل او وی نه ویل چې د ګوانتانامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا وکړه چې د دوحې په درېمه ناسته کې د هیوادونو ګډونوالو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړې دي. د دوحې درېمه ناسته د جون په 13مه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو د محل په ټول افغانستان کې د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنیو 1290 څپو خبرونه لري. په افغانستان کې یو شمیر خزینه خوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له یو اړخه د دوی ماشونه سم نیمایي کم کړي او له بل لوري د دغو کم ماشونو په ورکړه کې هم ځنډ رامنځته کیږي. دغه خوونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غواړي چې د تنخواو په ورکړه کې بیړه وکړي او په خپل وخت ورکړي او دغه راز دوی غواړي چې بیرته یې ماشونه هم ورته لوړ شي. دا چې دغه ښوونکي نورې څه څرګندونې لري تفصیل به په دې راپور کې لا په دې سپوږمۍ نه واورو.
د پلازمېنې کابل د یو شمېر ښوونځیو ښوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه ځنډولي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره له دې چې د دوی معاشونه 15000 افغانۍ ته راټیټ کړي، د دوی میاشتنی معاشونه یې ځنډولي هم دي. د کابل دی و دولتي خوندزي یو سرمالمې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
ماشونه 5000 شوه، 5000 اوس موږ ماشونه 15000 افغانۍ سوي او د میاسکي هغه هم رانه کړی وای. دا سات میاسکي ټولي راکوي وای. ماشونه مو ځندیدلې دي ټولي اندېښمن یو. خوندزي ته خون کې لډېرې لري ځایونو راځي، زینه کونډی دي او د نور ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل خار دیو بل خوندزي یوې خون کې چې نه غختل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي خون کوم ماشونه کتر غلي دي، نو 15000 ماش سره څوک نشي کولی د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو حداقل هغه ماشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لږ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي. نو هغه ماشونه هم زموږ ځنډول شوي دي او که دې ستونزې ته پاملرنه وشي ډېر.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی ماشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې یې د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو ماشونه ځنډېدلې دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو ماشونه یې 15000 افغانۍ ټاکلی، ورسره د دې وزارت د ښځینه کارکوونکو د ماشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو ماشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو